ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گانو دن کو دیو ریڈیو تا یوار بیا خیر والے دا وائس اف امریکہ دیو ریڈیو دین اندے توار وس گال 2015 د جون د میاشتې 28 منټه دا وخت شوه د پاکستان کې د مقام ته افغانستان کې دی د مقام ونی می ودل تا په واشنگټن ڈی سی کې د سحر یو لس بجې دی د وائس اف امریکہ دیو ریڈیو په دې خبری خبرونه کې درته زو شعیب زاده
او زه نه سرکاکر
هر کله وایو ډم بیس تاسو په امره ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغان چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوال طالبانو نیولې او د ولسی جرګې مرستیال زهیر کدیر وایي د پاکستان پولیسو ته چیرمه ځینې برخو کې د داعش ډله فعالیتونه لري
طالبانو مین سنټر په لالپوره کې دا داعش سل وار د طالب نه خطرناک دی او داعش اوس ډیر په تاکتیک ډیر په پلان
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف علی زرداری ویلی چې د هیواد ټولو ادارو له خپل آئینی اختیار مطابق کردار ترسره کول پکار دی نوموړي ویلي تر هغه لري پر ضد جګړه د ټول قام جګړه ده
سویدی چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بیخوانی په خیراده لري په دغه ترګری په دغه جنگ کې د ګټې لپاره په کار دي چې ټولې کامی ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي
او د امریکا جنوبی کیرولینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چې لري چې نه هغه سندې او سپین پوسټ کې پر دزو کې وشل شوی نن بیرته د عبادت لپاره خلاص شو
ګران اردوونکو دا اوسره ټکی اوس پام شي د نورو مهمو خبرونو تفصیل ته
په افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولی او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله له سیمې څخه زیات شمیر ښځې او ماشومان کډه کوي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان اوښته دی په عین حال کې د طالبانو ویاند ویلي دوی د کندوز ولایت مرکز ته مخ په وړاندې روان دي بلې خوا افغان چارواکي دا کوي د شمالي بدخشان یمګان ولسوالۍ چې دوی اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه افغان امنیتي سرتیرو بیرته د هغه ولسوالۍ کنټرول اخیستی دی هلته د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عبدالظهیر کدیر ویلي د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه کوي او تورې لګولې د طالب وسلوالو او د داعش ترمنځ جګړه کې یو ګاونډي هیواد د داعش پلوي کوله
د افغانستان جنوبی ولایت هلمند چارواکو بیا ویلي د یو ماین په چاودنه کې 19 ملکي وګړي وژل شوي دي رپورټونه وایي په وژل شوو کسانو کې زنان او ماشومان هم شامل دي د هلمند چارواکو په وینا دغه پیښه د مارجا په ولسوالۍ کې د خالی په ماښام رامنځته شوې ده او د سړک غاړې د خخ ماین د ملکي وګړو په ګاډي چاودلې د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسول یار د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي دي چې چاودنې په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي دي او دغه ټول د یوې کورنۍ سره تعلق لري خو ملګرو ملتونو په افغانستان کې دغه وژنو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په افغانستان کې په دواړو ډلو په دواړو خواوو غږ کړی دی چې په جګړه کې دی ولسی وګړي په پام کې وساتي
د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ټولې ادارې باید په خپل ټاکل سوي حد کې دننه کار وکړي او د ترګري په ضد مبارزه په بریالیتوب سره سرته ورسوي ښاغلي زرداري ویلي د وسلوالو په ضد جګړه د ټولو پاکستانیانو اجتماعي ذمہواري ده او هر څوک باید خپل ذمہواري ترسره کړي د خپل شزي او د پاکستان د وژل سوي وزیر اعظم بنظیر بوټو د دوه شپې زوکړې دروازې په مناسبت یو بیان کې آصف علي زرداري ویلي پیپلز ګوند د ترګري په ضد هر اړخیزه مبارزې ته ژمن دی
د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم په مالي بجټ باندې بحث شوی دی او په کې د صوبایي اسمبلۍ د مخالفو ډلو مشر ویلي په بجټ یا بودیجه کې د بلوچستان د خلکو غوښتنو ته پام نه دی ګرځول شوی دغه په وینا د صوبې د مالیې زیاتولو لپاره په دې بجټ کې هیڅ هم نه دی شوی نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو
د صوبایي اسمبلی د مخالفي ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل چې دغه بودیجه د ولسی خلکو د غوښتنو عکاس نه کوي د ده په خبره چې د مالیې د زیاتولو لپاره هیڅ ډول تکل نه دی سوی په 243 عربو کې د پرمختیا لپاره یوازې 55 عرب روپۍ ښودل سوي دي غیر ترکیاتي خرڅونه یو کم نوي عرب دي مولانا عبدالواسی وویل چې د دوی په وختو کې به ټوله مالی بودیجه به 80 عرب وله خو دوی به د پرمختیا لپاره لپاره تر 15 ارب روپی شوولې د پر صوبایي حکومت باندې کلیک نیوکې وکړې او وی ویل چې موږ له مالی بودیجې څخه بایکاټ کړی وو. خو د اعلی وزیر په خاص باندې بیرته د بیس لپاره راغلو. د مالی بودیجې ویشلې ډیر ناسمه دي. د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل په روانه میاشت کې یوازې په پښتون آباد کې 8 پولیس وژل شوي دي. مولانا عبدالواسی وویل چې حکومت د پرمختیا په پروژو کې مخالفه ډله په اعتماد کې نه ده اخیستې. بلوچستان اسمبلی شپږویست عربه 9.4 کروڑ زمینی بجټ منظور کړی خو مخالفه ډله پټه خوله وله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په جنوبی کوریا کې چارواکو ویلي په هیواد کې د میډل ایسټ ریسپیریټری سنډروم یا مرس 3 نوي مریضان رپورټ شوي دي. د فرانسوي خبرې ایجنسۍ تر مخه یو ډاکټر او د صحت یو کارکونکي په دغه نوي مریضانو کې شامل دي. دغه تازه خبرې په خبر په داسې مهال لمخته شوې ده چې د خالی په ورځ چارواکو اعلان کړی و چې نوي مریضان نه دي رپورټ شوي. دغه اعلان سره په ګرد هیواد کې دا تمه خوره شوې وه چې ګنې د دغه خونړي وایرس مخه نیولو کې حکومت کامیابي موندلې. د جنوبي کوریا د صحت وزارت تر مخه په دغه واد کې د مرز تلاسه د مړو شمیره 15 رسیدلې ده او 100 پورې کسان د دغه وایرس نه ناروغ شوي دي.
د امریکا جنوبی کیرولینا ایالت کې ایمانوئل ای ایم ای کلیسا کې له هغه وروسته نن د یکشنبه پر ورځ لومړی عبادت سوی کله چې یو سپین پوستکی ځوان په حمله کې نه په تور پوستکی تیر اونۍ ووژل. په چارلسټن کې د هغه چرچ و مخې ته په زیات شمیر خلک دننه تاګ لپاره په کتارونو کې ولاړو او تر عبادت مخکې وژل سو کسانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې سوې او ځانګړې دعاګانې وسوې. نور حال ور باندې ارباب محمود علي راکبي.
د اتوار پر ورځ ایمانوئل ای ایم ای ګرجې ته د نوتل لپاره خلک په کتارونو کې ولاړ دي او بعضي خلک تیر هفته شوي د پیښې په یاد کې راغون شوي دي. د وژل شوي کسانو سره د یووالي او خفګان خودلو لپاره د ګرجې ګرچاپېره ګلونه او د خلکو لیکونه هم پراته دي. د امریکای ورځپاڼې لیکي چې یو خواته د پیښې په یاد کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې احتجاج روان دی، نو بلخوا د امریکای سیاسي مشران ملک کې نسلي امتیاز منی او وای د دې ختمولو لپاره یو ځای کار کول پکار دي. د امریکا صدر باراک اوباما وای د ډزو ښکاري چې نسلي امتیاز په خپل ځای موجود دی او زیاتوي چې ملک کې د وسلو د مخنیوي کوششونه به نور هم ګړندي کوي. واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز او نورو امریکاني مطبوعاتو د چارلسټن د پیښې په مختلفو اړخونو ډېر تفصیلي لیکل کړي دي. د واشنگتن پوسټ د سرخط آی هاف نو چوایس ډیلن روف د هغه ویب پاڼې لیک دی د کوم چې دا وخت د امریکا استخباراتي ادارې پلټنه کوي.
د سومالیا سرشار مغادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې د ملي استخباراتو په دفتر حمله کړې. یو استخباراتي مامور یې وژلی او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د استخباراتو او ملي امنیت ادارې یا نیسا یو بیان کې ویلي وسلوالو لومړی ځانمرګي حمله وکړه او وروسته ډزې شروع کړې. خو دوی دا برید ناکامه کړی او وسلوال نه دي توانېدلي چې ودانۍ ته دننه یا هغه مرکز ته داخل سي. دوی وایي درې وسلوال یې وژلي هم دي. تېره ورځ له مغادیشو څخه جنوب لویدیځ کې 1.5 کیلومتره لرې وسلوالو په یوې امنیتي پوستې باندې برید کې 15 سومالي پولیس چارواکي وژلي وو.
په امریکا کې نن د اتوار په ورځ د فادرز ډے یا د پلار ورځ مانځل کی که څه هم په دې ورځ سرکاري چټي نه وي، خو هر کال دا ورځ د جون د میاشتې دریم اتوار باندې مانځل کیږي. په دې ورځ په عامه توګه د کورنۍ غړي خپل پلاران بهر وباسي او ولله تحفه هم ورکوي. په امریکا کې اقتصادي پوهان وایي چې امریکایان په دې ورځ د $1 بلین نه سیوا مصرف کوي. د پاکستان او سریلنکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ په وړومبي ټیسټ میچ کې پاکستان سریلنکا ته په 10 وکټو ماتې ورکړې ده او په سیریز کې په 1-0 بری موندلې. د پاکستان لخوا لیګ سپینر یاسر شاه د سریلنکا پر ضد دویم اننګز کې 2 وکټې اخیستې او د پاکستان په ګټه کې مهم رول لوبولی دی. دغه میچ د باران له وجې په لومړۍ ورځ نه و پیل شوی. په دویم ورځ د پاکستان کپتان مصباح الحق ټاس ګټلی او سریلنکا ته د لومړي بیټنګ د بلنه ورکړې وه. د سریلنکا په لومړي اننګز کې ټول ټیم په 300 رنزونو جوړولو اوټ شوی او چې پکې د جی کې سلوا 115 رنزونه هم شامل وو. د سریلنکا په لومړي اننګز کې پاکستاني بالرانو کې وهاب ریاض او ذوالفقار بابر 3-3 او یاسر شاه او محمد حفیظ 2-2 وکټې اخیستې وې. د سریلنکا د 300 رنزونو نه وروسته پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 43 رنزونه جوړ کړي او د پاکستان لخوا اسد شفیق 131 او سرفراز احمد 90 رنزونه جوړ کړي. د سریلنکا پریرا 4 پرساد 3 او ان فردیپ 2 پاکستانی لوبغاړي اوټ کړی وو. نن د میچ په اخیری او پنځم ورځ چې د سریلانکا ټیم په دوه لوبغاړو سوځېدو خپل اننګز شروع کړو، نو د یاسر شاه پر لبسې وکټ واخیستو سره د سریلانکا پوره ټیم په 224 رنزونو اوټ شو. په دوه مینټس کې یاسر شاه وو، وهاب ریاض دوه، او ذوالفقار بابر یو وکټ اخیستی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ډیوا ریډیو د خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیغه ورې. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ لومبه ټیسټ میچ نن ختم شوی دی، او دغه ټیسټ میچ پاکستان ګټلی دی. وکیل خان، خیر رالی او څه تفصیل لري دغه میچ سره؟
سمه ډیره ډیره مننه شعیب زاده صاحب او انس کاکر صاحب. په دغه میچ نن سره تر رسیدلی لومبه ټیسټ میچ د پاکستان او سریلانکا ترمنځ پاکستان دغه ټیسټ میچ ګټلې د دی. وروسته به دوه نور ټیسټ میچونه هم کیږي، کوم بچی د جولای د 15مې او بیا دغه د جون 15مې او د جولای په دریمه نیټه باندې به چې کوم دویم او دریم ټیسټ میچ بیا پیل کیږي. خو دا لومبه ټیسټ میچ شوی د سریلانکا او د پاکستان ترمنځ، په دې کې پاکستان سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. د دې لومبنی اننګ نه به شروع کړو، لومبنی اننګ په 11مه باندې، یعنی د روانې میاشتې په 11مه باندې پیل شو، او په دغه کې لومبه سریلانکا اولنی خپل اننګ کړو، نو 300 رنزونه جوړ کړو. د دغه 300 رنزونو په جواب کې بیا پاکستان په خپل لومبي اننګ کې 411 رنزونه جوړ کړو. د دې وروسته بیا چې کله دویم اننګ او سریلانکا وکړو، 206 رنزونه جوړ کړو، او پاکستان د دغه په جواب کې 2 رنزونه جوړولو سره دغه ټیسټ لومبه ټیسټ میچ په خپل نوم کړی دی. د دې تفصیل به اوریدونکو ته وایي چې ټولو زیات رنزونه په لومبي اننګ کې چا کړو. په لومبي اننګ کې د سریلانکا لخوا که شروع شو، نو 15 رنزونه سلوا جوړ کړو په لومبي اننګ کې، 15 رنزونه جوړ کړو. او بیا د پاکستان لخوا چې په لومبي اننګ کې ټولو زیات رنزونه جوړ کړو، هغه اسد شفیق جوړ کړو 110 رنزونو، د هغه وروسته سرفراز احمد 40 رنزونه جوړ کړو، او د دې ترڅنګ بیا یونس خان 20 رنزونه جوړ کړو په لومبي اننګ کې، او ذوالفقار بابر 76 رنزونه جوړ کړو. نو دا د لومبني اننګ تفصیل او وکټو توقتی شي. نو د ټولو زیات وکټ چې په دغه لومبي اننګ کې د پاکستان لخوا غستل شوی دي، نو هغه وهاب ریاض درې غستوي، او دغه شانتي ذوالفقار بابر درې وکټ غستوي، یاسر شاه دوه غستوي، او محمد حفیظ. خو په دویم اننګ کې کوکتی شین یاسر شاه څوک چې د ثوابه سره تعلق هم لري، هغه ډیر شورونه کړو، او په دغه ډیر شورونو کې هغه وو وکټي اغستې یاسر شاه، او د هغه نه چې کم رنزونه اغستل شوی دی په ډیر شورونو کې، نو هغه سلور کم اتیا رنزونه تی اغستل شین، او په مجموعي توګه کوکتی شین دا ډیر ښه بالینګ هم کړی دی، او وکټي هم چې کم دی نو وو وکټي اغستې دي. د دینه پس کړه شو د سریلانکا بالینګ تو کتی شي، یا نو سریلانکا لخوا چې کم بالینګ شوی دی لومبي اننګ کې، نو هغه د ټولو زیاتې وکټ چې غستلی دي هغه د پیریرا چا څلور وکټ غستلی وي، او دغه نه پس بیا چې کم دی نو پرساد دودری، او دغه شانتي پردیپ دوا، او دغه شانتي هرات یو وکټ غستلی و. دو نو ټیسټ میچونه هم پاتې دي مخکې راتلونکي به کتی شي چې سبا کیږي. خو د دویم ټیسټ میچ بعد د روانې میاشتې په 15مه باندې پیل کیږي، او تر یو کم دیر شمه پورې به روان وي. د دې پس بیا دریم ټیسټ میچ هم کیږي، کوم بچره جولای په دریمه باندې وی تر و می نیټه پورې، او 15 اوډیا یعنی ون ډے انټرنیشنل یا چې کوم روزر یورزنی میچونی هغه به هم کیږي.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا جاری ده، او هم جو د افغانستان لوري ته چیرې چې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولی، او سیمه کې د امنیتي ځواکونه او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. کمال صدر د جو ریډیو خبریال په سیمه کې دا وخت له مور سره د ټلیفون په لیکه موجود دی، له هغه څخه نور حال خلوص ستړي مسي او په خیر علي. کمال صدر صاحب ډیر مننه له تاسو څخه هم کور ودان، او که هم د چاردرې د جګړې په باب کې تازه معلومات زموږ له اوریدونکو سره شریکوي.
په دې اړه افغان چارواکي وایي چې په کندوز ولایت کې د څو ورځو راهیسې جګړې روانې وي، خو د پرون رئیس د چردرې د ولسوالۍ د نیولو دپاره طالبانو ډېر په شدت سره په دغې ولسوالۍ باندې برید وکړ چې پرون ناوخته مخام ټیم کې د رژمات په ټیم کې دغه ولسوالۍ طالبانو ونیوله او بیا له هغې وروسته طالبانو هڅه کوله چې د کندوز ولایت مرکز طرف ته ولاړ شي. ځینو خبري رسنیو داسې رپوټونه هم خپاره کړل چې نن د کندوز په ښار کې هم جګړه وه، خو افغان چارواکو دا رپوټونه رد کړل. څو شېبې وړاندې موږ د کورنیو چارو وزارت همداشان د دفاع وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د چردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره یې هلته فوځیان وسلې نور څه چې دي هغه نیولې دي لیږلې دي. دوی وایي چې ډېر زر به دغه ولسوالۍ ونیسي، خو تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ چې دا د کندوز د ښار سره چې ډېره نږدې ده د طالبانو په ولکه کې ده.
د جګړې په مهال دا هم راپورونه دي چې درنه مرګ ژوبله هم رامنځته شوې، که څه تفصیل وینو؟
تر اوسه پورې خو نه افغان چارواکو او نه هم د دوی مخالفینو طالبانو په دې اړه خاص څه ویلي دي، خو ویل کېږي چې تر شپاړسو پورې افغان امنیتي ځواکونه دا پکې وژل شوي دي او افغان چارواکي بیا وایي چې دوی خپل مخالف غاړي طالبانو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې داسې دقیق معلومات نشته چې څومره مرګ ژوبله طالبانو ته او څومره افغان حکومت ته وښتې ده، خو تر اوسه پورې په دې جګړه کې ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه هم نشته دي.
کمال سادات د یمګان ولسوالۍ چې په خپل په یو بل شمالي ولایت بدخشان کې د دوی اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه او افغان چارواکي دا کوي چې د ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه لاسته کړې ده، څه معلومات ور باندې؟
ریښتیا هم کله چې دوی ونۍ وړاندې دغه ولسوالۍ طالبانو ونیوله بیا افغان حکومت ویل چې دوی بیرته نیسي. له هغې وخت رئیس یې داسې حال کې عملیات کول، خو د پرون رئیس په دې ولسوالۍ باندې عملیات تیز کړل. نن دغه ولسوالۍ چې دا د افغان ځواکونو لاسته ورغله. هلته په بدخشان کې چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ ټولې سیمې چې دي هغه د طالبانو نه، دلته د طالبانو سره نور بهرني جنګیالي چې دي هغوی نه پکه کړي ده. دوی وایي چې اوس ولسوالۍ د افغان ځواکونو په لاس کې ده. په دې کې هم وایي چې اته تنه افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. مخالف لوري ته هم دوی خبره کوي چې هغوی ته یو مرګ ژوبله اړولې ده، خو کرا شمېر یې نه ده معلومه. د دغې پېښې په اړه بیا طالبانو څه نه دي ویلي چې دوی ته مرګ ژوبله پکې اوښتې ده که نه. دا هم نه دي ویلي طالبانو چې دا ولسوالۍ ور پرېښودلې ده که اوسه پورې دوی سره ده، خو افغان چارواکي وایي چې دا ولسوالۍ بیرته ونیوه.
او کمال سادات، د ولسي جرګې مرستیال حاجي عبدالظهیر قدیر دا کړی ده چې د پاکستان سره چیرمه په ځینو سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسله واله ډله فعالیتونه کوي، په کوم اساس دا خبره کړې؟
تقریبا دوی درې ونۍ کېږي چې د ننګرهار ولایت په 15 ولسوالیو کې د طالبانو او د دولت اسلامي د پلویانو ترمنځ جنگونه کېږي. دا خبرې ځایي چارواکو هم موږ ته وکړې. هلته چې کوم خلک دي هغوی هم موږ ته د ټلیفون د فیسبوک له لارې وکړې چې دلته د دغو دوو ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. خو په کابل کې د پارلمان کې د ننګرهار ولایت استازي هلته دغه حاجي قدیر چې د ننګرهار ولایت سره کورنۍ هم دوی دا خبره وکړه چې کله چې د طالبانو په داعش ډله باندې برید کوي بیا نو افغان ځواکونو په د پاکستان ځواکونو په هغې طالبانو باندې برید وکړي چې په داعش ځواکونو غوښتل چې په هغې باندې برید وکړي. دوی دا هم ویل چې د تیرو څو ورځو راهیسې د پولې غاړې نه د طالبانو ځینې مرکزونه په توپو باندې ویشتل کېږي او له داعش سره مرستې کوي چې نورو ولسوالیو ته هم دوی خپل نفوس چې دی وغځوي. خو پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، مګر وړاندې داخل خبرې رپورټونه پاکستان رد کړي دي. دوی دا خبره هم کړې ده چې په افغانستان کې مداخله نه کوي، بلکې د سولې لپاره دوی له افغان حکومت سره مرستې کوي.
کمال سادات، که په لنډو ټکو کې همدغه راته ووایاست چې د هلمند کې چې کوم منچاودنه وه، چارواکي څه وایي، د مړو شمېر څومره ته رسېدلی دی؟
پرون 14 نفره پکې وژل شوي وو، 1 نفره نور پکې ټپیان وو. دوی وایي چې دې کې 4 نفره ټپیان هم وژل شوي دي. شمیره یې 3 تر رسیدلې ده. دا غبرید افغان حکومت غندلی ده، د ملګرو ملتونو هم غندلی ده، خو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا برید دوی نه دی کړی. طالبانو هم غندلی ده، ملګرو ملتونه هلته زئی خلق وای چې دا کار چې دوی نه کوي نو څوک کوي؟ نو په دې اساس خلق ډیر خفا دي لټول خلکو غاړو نه دي بشري حقوقو ادارې غواړي چې د جنگونو کې د خپلواکي خلکو ژوند ژغور نه دی وکی.
ډیر مننه او د ځان خیال ساتي کمال صدات.
درنده اوسه.
افغانستان او پاکستان امنیتی ادارو ترمنځ خو اړیکو لامل په دغه سیمه کې د طالبانو په ضد جګړه کې پرمختګ شوی دی. پاکستان او افغانستان کې سیډونکو غنی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دغه دوه هیوادونو لپاره زیاتې ګټې لري. په دې اړه یو سیډنیز ریپورت د ډیو ریډیو خبریال احسان احمد خان ناورو.
د پینټاګان په دغه راپور کې چې د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو په اړه اغېستې شوی ګامونه مثبت ګرځولي او دغه یې د دواړو هیوادونو دننه د سولې او قلاري د لپاره مهم بللي. د عسکري چارو سړنکار او د پاکستانی فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد وای یقینا چې د پېښور په سکول تر سره شوی د خونړي بریدوروستو دواړه ګاونډي هیوادونو لخوا د خپل منځي اړیکو په اړه یو ښه بدلون لیدل کیږي، خو دی وای پکار ده دواړه هیوادونه نور هم په کلکه داسې ګامونه واخلي چې د اوږدې مودې دغه د ترهګرۍ ستونزه ختمولو لپاره ضروري دي.
دا صحیح خبرې دي او دا سستینبل دي، دا مونږ مخکې بوتلی شو یا مونږ مخکې نه شو بوتلی، دې باندې به اوس وخت په وی چې دا تاون کم سطح ته رسیدلی شي او آیا افغانستان چې کم دی هغه مطمئن دی د تاون نه. پاکستان دی چې یو رول لري چې پاکستان څنګه اثر رسوخ لري په طالبان باندې هغه د قائل کولو کوشش کولی شي او زما په خیال لګیا دی کوي تر اوسه پورې داسې خاص کامیابي خو نه ده لاسته راغلی، خو کېدی شي یو امید شته دی دغه تاون پاکستان افغانستان سره وکړي او دا پاکستان خپل مفاد کې چې افغانستان کې قرارداد راشي امن راشي او پاکستان کې مرضی چې افغانستان کې نه اگر پاکستان کې نشي راتلی دا یو غلط فهمي ده پاکستان کې د بازي خلکو.
په افغانستان کې د خاغلی اشرف غنی د صدر جوړېدو وروسته چې د پاکستان سره د اړیکو ښه کولو یو مثبت پیل لیدل کیږي، د سفارتي چارو ماهر ایاز وزیر په وینا دغه ډیر مثبت ګامونه دي، خو د دغه ګامونو څخه ګټې پورته کولو لپاره به نور هم وخت پکار وي. په دې اړه نوموړی زیاتوي
اول وار سره غني تر اتو نه بعد دا معاملات په خطر سره روان دي، نو په یو ورځ کې په یو میاشت کې د ډیر لسکا لوکان صفه کول ګران دي، خو دا حق کار دی چې د دواړو هیوادونو فوجي مشرانو یو بل سره نه تشت جنګلي بلکې د یو بل تک راتګ هم شروع شوی دی. زمونږ کو کمانډران هلته لاړل، ګمان کوم د هغوی خلک دلته راغلي دي، څه ټرینینګ هم کوي په ابتحاد کارتونه سیټني کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې یو خوا د اړیکو ښه کولو په اړه وخت په وخت ویناګانې هم اورېدل کیږي، خو د تیرو دیالسو کلونو څېړنکاران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ باوري اړیکې چرته هم نه دي لیدل شوي. سړنکاران وای افغانستان او پاکستان دواړه چې د ترهګرۍ د غټې ستونزې سره مخ دي، تر کومې چې د دوی خپلمنځي اړیکې باوري شوي نه وي تر هغې د دغه ستونزې ختمول به هم په یوازې سر وړیا نه وي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د د وسف امریکا جو ریډیو دا ګلو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگټن ډي سي څخه اوري او سیوبل ریپورت هلو رته ساسو پام را ګرځو چې د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان په خواني صدر آصف علي زرداري ویلي د هیوا ټول ادارې باید په خپل ټاکل سوي حد کې دننه کار وکړي او د ترګري په ضد مبارزه په بریال توپ سره سرته ورسوي. نو موري د خپل شزي او د پاکستان د وژل سوي وزیر اعظم بنظیر بوټو د دوشپه تمې زوکړې دروازې په مناسبت یو بیان کې ویلي پیپلز ګوند ترګري په ضد هر اړخیزه مبارزه ته ژمن دی. نور حال رابیه پیر له اسلام آباد راکوي.
په تیرو ورځو کې د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداري لاړخه پر عسکري مشرانو د ټکونو ورسته د دې لاړخه جاري سوي یو بل بیان کې ویل سوي دي چې د ترګري په ضد جنگ کې په کار دي چې ټولې کامي ادارې په ګډه کار وکړي چې څېړنکاران یې د هغه زیان تلافي کول ګرځوي چې د دې د لومړي بیان څخه مخکې تر هغه لیو. د پیپلز ګوند شریک چیرپرسن دغه بیان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د دشپېتم کلیزې په محل خپل ځای سیمې نوډیرو ته د څخه وړاندې مخې ته راغلی دي. په بیان کې ویل سوي دي چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بېخوانۍ په خیراده لري او د ترګري په دغه جنگ کې د ګټې لپاره په کار دي چې ټولې کامي ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي. د دوی دغه بیان په اړه څېړنکار فدا حسین ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي
نن یو سورو دې مخکې او دا رینا پس چې دوه کتل نو یو سیاسي ګوندن یو سیاسي پټه هغه دا دغه ورنکو د حکومت تم ځان روان غاړو دا شان اپوزیشن تم ځان روان غاړو دا شان تحریک انصاف تم ځان روان غاړو نو تیرو د ودلو د کومو ګورو نو د یو کو هته شروع کړی دا هغه څه ته انګلیسي کې چې ډیمیج کنټرول یو هغه شروع کړی دا په څنګه سره طریقې سره د خلک دا بیان ور کوي ته دې مطلب دا نو مونږ مخکنی جنلانی دول چې کوم ډیکټیټر پاتې شوی دی مونږ جنرال راحیل شریف نه یادو دا اوس یو ډیمیج کنټرول دی او هغه ډیمیج کنټرول آیا دې طرفه ډیمیج کنټرول شی او کو بنې شی دا خو ورسره بیا خبرې کوي.
سرګند دی وی چې د آصف علي زرداري رواني میشتې په ولسم نیټه پر امنیتی ادارو نیوکوم د پاکستان ټول سیاسي حالت هم لرزولې وو. نه یوازې آصف علي زرداري بلکې د ډیلی نور مشرانو هم د سند رینجرز کاروایی د اختیارات څخه تجاوز او صوبایي امورو کې مداخلت ګرځولې وو. د چېړو وینا ده چې پخوانی صدر په کراچی کې د فوجي عملیاتو په لکه دوه راهسي سخت قهرجن وو. خو د ټولو سیاسي ډلو پر دغه عملیاتو د خوشاله وچ خاموشه وو. د دوی دغه قهر هغه وخت ډیر سرګند سو چې د خپل حمایتي ډله متحده قومي مومن ته دغه عملیاتو څخه بچ کولو کې ناکامه پاتې سو او دا ویره هم ورله مخې ته رااله چې د پیپلز ګوند ملګرتیا کوونکي جرایم پیشه خلک مخې ته رانسي. خو د رینجرز پر سند بلډینګ کنټرول اتورټي د چاپی د هغه ځای څخه د غیر قانوني ودانۍ متنازع نقشو د منځوري او د ټونه چاینا کټینګ نقشې تر لاسه کول ورسته آصف علي زرداري نور هم وپاره دوم او خپل پر سیاسي مخالفینو او په جنلانو خورانه وکي وکړي. وی ویل چې دوی تر 3 کالو پورې راځي او ځي او سیاستدانان به د ټولو عمر لپاره وي. آصف علي زرداري خپل دغه بیان پس د فوج په ضد د صفبندۍ لپاره وزیر اعظم یا نواز شریف سره د لیدنې او نور سیاسي مشران هم په لومړي ورځ ما ترابللو هڅه وکړي. خو د فوج په ضد یو هم سیاسي مشر د ملګرتیا کولو ته تیار نه او پیپلز ګوند داسې ښکاری دا چې یوازې پاتې سو. او ست آصف علي زرداري د تیرو ویلسو بیانونو څخه رسیدونکي زیان د کمی لپاره پیپلز ګوند یو ځل بیا د مفاهیمه د بیانونو لړۍ پیل کړې ده. فدا حسین په دې اړه وایي
اگر پاس اول دومره آسان کار نه دی هغه په دینارو باندې بوسنه را پاسې پریکټیکل کارن باندې برابر
شي. څېړنکارانو وینا ده چې د پیپلز ګوند خپل سیاسي ځای برته جوړول لپاره ضروری دی چې سند کې خپل کارکردګي شکري. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیوا ریڈیو تو بیا خیر رالی وقت شوی دے پا پاکستان کے دا ما خامت نیوی افغانستان کے دیتا و دلتا واشنگتن ڈی سی کے دا سہاری اولس نیوی بجی دے خبر اونی اڈانی کون کے از شویب زادا
اوز نصر کاکر
دیوار بیا وقت شوی دے مهم خبر نصر تکتا
افغان چارواکی وای د شمالی کندوز ولایت چاردره ولسوالۍ وسلوال طالبانو نیولې او د ولسی جرګې مرستیال ظهیر قدیر وای د پاکستان پولیس ته څیرمه ځینې برخو کې د داعش ډله فعالیتونه لري.
طالبانو مین سنټر په لالپوره کې د داعش سل واره د طالب نه خطرناک دی او داعش اوس ډیر په تاکتیک ډیر په پلان اوس آمدګی نیسي چې هغه اړوړي لالپوره ونیسي.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علی زرداری ویلي چې د هیواد ټولو ادارو له خپل آئینی اختیار مطابق کردار تر سره کول پکار دي. نوموړي ویلي ترهګرۍ پر ضد جګړه د ټول قام جګړه ده.
ویلي چې پیپلز ګوند هیواد ته وړاندې د تندروي د فکر د بېخوانۍ په خا اراده لري او د ترهګرۍ په دغه جنګ کې د ګټې لپاره پکار دي چې ټولې کامې ادارې هم خپل په حدودو کې خپل کار وکړي.
او د امریکا جنوبی کارولینا ایالت کې د افریقایي امریکایانو هغه کلیسا چیرې چې نه کسان د یو سپین پوستکي په ډزو کې وژل شوي وو نن بیرته د عبادت لپاره خلاصه شوې ده.
خبرونه اوردونکو دا سره ټکی اوس پام شي د دې تفصیل ته.
په افغانستان کې چارواکي وایي د شمالي کندوز ولایت د چاردرې کنټرول طالب یاغیانو نیولې او سیمه کې د امنیتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی مطبوعاتو ته ویلي د جګړې له امله له سیمې څخه زیات شمیر ښځې او ماشومان کډه کوي او دا چې د جګړې په وخت یاغیانو او امنیتي ځواکونو ته ځاني زیان اوښته دي. په عین حال کې د طالبانو ویاند ویلي دوی د کندوز ولایت مرکز ته مخ په وړاندې روان دي. بلې خوا افغان چارواکي دا کوي د شمالي بدخشان یمګان ولسوالۍ چې دوی اونۍ وړاندې طالبانو نیولې وه افغان امنیتي سرتیرو بیرته د هغه ولسوالۍ کنټرول اخیستی دی. هلته د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال عبدالظهیر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت سرحدي ولسوالیو کې د داعش وسلواله ډله فعالیتونه کوي او تورې لګولې. د طالب وسلوالو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه کې یو ګاونډي هیواد د داعش پلوي کوله.
اخوا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند کې چارواکو ویلي د یو ماین په چاودنه کې 19 ملکی وګړي وژل شوي دي. رپورټونه وایي په وژل شوو کې زنانه او ماشومان شامل دي. د هلمند د چارواکو په وینا دغه پیښه د مارجي په ولسوالۍ کې د خالی په مخام رامنځته شوې ده او د سړک غاړې ته خخ ماین د ملکی وګړو په ګاډي چاودلی دی. د هلمند والی مرستیال محمد جان رسول یار د پیښې په اړه خبریالانو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې وژل شوي ټول کسان د یوې کورنۍ سره تعلق لرلو. اخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دغه وجنو په سختو ټوکې غندنه کړې ده او د جګړې په دواړو خواوې غږ کړې ده چې په جګړه کې دي د ولسي وګړي په پام کې وساتي.
د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي د هیواد ټولې ادارې باید په خپل ټاکل شوي حد کې دننه کار وکړي او د ترهګرۍ په ضد مبارزه په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم په مالی بجټ بحث شوی دی. په کې د صوبایي اسمبلۍ د مخالفو ډلو مشر مولانا عبدالواسع ویلي په بجټ یا بودیجه کې د بلوچستان د خلکو غوښتنو ته پام نه دی ګرځول شوی.
د امریکا جنوبی کارولینا ایالت کې ایمانوئل ای ایم ای کلیسا کې له هغه وروسته نن د یک شنبه پر ورځ لومړی عبادت شوی کله چې یو سپین پوستکی ځوان په حمله کې نه تور پوستکی تیره اونۍ وبژل. په چارلسټن کې د هغه چرچ و مخې ته په زیات شمیر خلک د نن تګ لپاره په کتارونو کې ولاړ وو او تر عبادت مخکې وژل شوو کسانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې شوې او ځانګړې دعاګانې وسوې.
په جنوبی کوریا کې چارواکو ویلي په هیواد کې د میډل ایسټ ریسپیریټری سندروم یا مرس درې نوي مریضان رپورټ شوي دي. د فرانسې خبری ایجنسۍ تر مخه یو ډاکټر او د صحت یو کارکوونکي په دغه نوي مریضانو کې شامل دي. دغه تازه خبر په داسې حال مخې ته راغلی دی چې پرون یې د خالی په ورځ چارواکو اعلان کړی و چې په هیواد کې نوي مریضان نه دي رپورټ شوي.
د سومالیا سرشار مغادیشو کې د الشباب وسلوالې ډلې د ملي استخباراتو په دفتر حمله کړې. یو استخباراتي مامور یې وژلې او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د استخباراتو او امنیت ملي ادارې یعنی سا یو بیان کې ویلي وسلوالو لومړی ځانمرګي حمله وکړه او وروسته ډزې شروع کړې خو دوی دا برید ناکامه کړی.
په امریکا کې نن د اتوار په ورځ فادرز ډے یا د پلار ورځ مانځلې کېږي. که څه هم په دې ورځ سرکاري چوټي نه وي خو دا ورځ د جون میاشتې درېیم اتوار باندې نمانځل کیږي. په دې ورځ په عامه توګه کورنۍ غړي خپل پلاران بهر وباسي او ولله تحفې هم اخلي. په امریکا کې اقتصادي پوهان وایي امریکایان په دې ورځ د $1 بلین نه سیوا مصرف کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ڈیو ریڈیو دا خبرون دا واشنگٹن ڈی سی دا اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غوری قدر من ودن کو خبری خبرون لا دوام لری. یوشمیر رپورٹنا پا دی خبرون کی تاستا اڑان دکو پا کی بتاسو پا قبائلی سیمو کی قدر من ودن کو زوانانو تا بی سو دا قرض ورکول پا حق لباندی امریکا هم شامل دا دی سرا سرا تاسو با پا بلوچستان اسمبلی کې چنن کم باس شوی دی غبا هم اوری او د دین علاوه قدر من ودن کو تاستا با دا هم در یاد کو چر دی خبر وروسته به تاسو د پښتنو ستوري پروګرام د ناهید سار سره اوري پي کې تاسو ادبي او د موسیقي او د ژوند د نورو میدانونو په نورو میدانونو کې چې کوم ستوري وتلي خلک وي هغه میلمانه کیږي. او اوس هم تاسو په امر ګرځو
د نړیوال مطبوعاتو ته وکتنې ته او نن دا کتنه کوي زموږ همکار محمد اکرام د مختار خلیل بیخي پر خلا وشته. محمد اکرام نن دا کتنه کوي.
د امریکای نیویارک ټایمز رسپانه کې د سعودي عرب چیک بک یا پیسو سفارتکارۍ په نوم یو مقاله چاپ شوې ده. دا آرټیکل د ویکیلیکس لخوا په بهر ملکونو کې د سعودي سفارتخانو او د دغه عربي ملک خارجه وزارت ترمنځ مراسلو خبرولو په بنیاد لیکل شوې. مقاله وایي داسې ښکاري هر یو کس د سعودي عرب نه سنا سغواړي. د مصر صدر جوړېدو وړاندې محمد مورسی د سعودي عرب نه د ویزو خواست کړو چې خپل خپلوان حج لپاره بوزي. د لبنان یو سیاستدان د خپل محافظینو لپاره د نغدو پیسو خواست کړو. او په غربي افریقا کې د ګینی یو خبری ادارې د خپلو مالی مسلو حل کولو لپاره د سعودي عرب نه $2000 غوښتي بي. اخبار وایي د هر څه په شا یو ډیره خو وجه ده، ځکه چې د سیمې حالاتو د خپل ځان مطابق جوړولو او د دوی نړیوال نظر سره د خلکو همدردی پیدا کولو لپاره سعودي عرب د ډیر وخت راهسي د تیلو دولت او مذهبي اثر رسوخ استعمال کړي. په دغه مراسلو کې داسې ډېر څه دي چې د ځان ډېر پټ ساتونکي دغه هیواد په سفارتکارۍ رڼا اچوي. د سعودي خارجه وزارت ویان اوسامه نوګالي د خالی پورس خپور کړي بیان کې منلي چې دغه مراسلې د وزارت په ویبپاڼې وروستۍ حمله کې ښکاره کړی شوي دي. نوموړي سعودیانو ته خبرداری ورکړی چې د ملک دښمنانو مرسته ونه کړي او دا چې په دې کې ډېرې مراسلې یې د دروغو ډکې بللې دي. نوګالی ویلی چا هم چې دغه مراسلې تقسیم کړي نو د ملک د سایبر جرمونو د قانون لاندې به ورته سزا ورکوي. ډېرې مراسلې نامکمله دي او دا ګرانوي چې د هغې تاریخ او سیاق و سباق واضح کړي. او ډېرې کمې مراسلې دا ښکاره کوي چې کمې د سعودي باچا منظور کړي او په هغې عمل شوی. د عراق په اړه دستاویزات د دغه هیواد پخوانی وزیر اعظم نوري المالکي مخالف سیاسي مشرانو سره د مرستې کوششونه ښکاره کوي، څوک چې ایران ته نږدې وو. په یو مراسله کې ویل شوی سعودي عرب د المالکي غټ مخالف مشر آیات علاوی ته د حج 2000 ویزه ورکړې وي. بیروت کې د سعودي سفارت نه یو مراسله کې د یو عیسائی سیاستدان سمیر د خپل پارټۍ مالی مسلو حل کولو لپاره درخواست وړاندې کړی شوی دی. مراسله وایي سمیر میډیا سره مرکو کې د سعودي عرب په مرسته کې او د شام صدر بشر الاسد پر ضد خبرې کړې دي او د سعودي عرب هرې غوښتنې تر سره کولو لپاره تیار دی. په یو بل مراسله کې د تیلو ډک او د نغدو پیسو سفارتکارۍ لپاره مشهور بل عرب هیواد قطر باندې یمن کې یو مالدار سیاستدان ته $2.5 میلیون ورکولو سره حالاتو خرابولو تور لګول شوی. په یو څو مراسلو کې ویل شوي سعودي مشرانو د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک د لرې کولو وروسته د اخوان المسلمین سره مذاکرات کړي. یو دستاویز وایي په اخوان المسلمین کې یو مشر ویلو دوی به د $10 اربع په بدل کې دا یقیني کړي چې حسنی مبارک جیل ته لاړ نشي. خو په لاس لیکلی یو خط وایي د ښاغلي مبارک په سر پیسې ورکول یو ښه سوچ نه دی، ځکه چې اخوان المسلمین هغه په جیل کې اچولو نه بچ کولی نشي. د کال 2012 په یو مراسله کې سعودي پاچا عبدالله خپلو اعلی وزیرانو ته د شام په سر د سعودي او روس ترمنځ تازه خبرو اترو په اړه خبرې کړې دي او هغوی ته ویلي چې میډیا ته هدایت ورکړي چې د روسي چارواکو خلاف خبرونه ډډه وکړي چې د سعودي ګټو ته نقصان ونه رسي. خو په شام کې د تونلارو ډلو لپاره د سعودي عرب نیخ پنیغه مرستو په اړه په دې مراسلو کې څه نشته. متحده عرب امارات کې د پولیټیکل ساينس پروفیسر عبدالخالق عبدالله وای هر چا ته دا پته ده چې سعودي عرب د چیک بک یعنی د پیسو سفارتکاری کار کوي. یو دستاویز وای چې محافظه کار مسلمانانو کې د جنسي جذباتو راپارونکو ویډیوګانو لپاره مشهوري لبناني سندرغاړي نانسی اجرام ته یو سعودي شهزاده سره ملاوېدو لپاره د سعودي عرب ویزه ورکړل شوې وه. د سعودي عرب د قانون تر مخه فنکارانو او سندرغاړو ته د ویزې ورکولو لپاره به اول د سعودي داخله وزارت نه اجازت اخیستل کیږي. خو د دې په جواب کې په مکه کې د خارجه وزارت څنګه ویلي اجرام ته ویزه ورکړل شوې وه چې هغه به د خپل خاوند سره سفر کوي او دا چې هغه په ذاتی حیثیت کې سعودي عرب ته راغلی وه نه چې د فنکارې په حیثیت کې.
ګرانوونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان بلوچستان ایالت په صوبایي اسمبلی په غونډه کې نن د صوبې لپاره د کال 2015 شپاړسم وړاندې کړی شوی بجټ باندې بحث شوی دی او په کې د صوبایي اسمبلی د مخالفو ډلو مشر په دغه بجټ په حق له بیا ویلي دي چې بلوچستان د خلکو غوښتنو ته په کې پام نه دی ګرځول شوی. دغه په وینا د صوبې د مالي زیاتولو لپاره په دې بجټ کې هیڅ هم نه دی شوی او د 230 اربع روپو بجټ کې د پرمختیا لپاره 550 اربع روپۍ ښودل شوی دي. نور تفصیل لري ریډیو خبریال حمید سمسور نه په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د کال 2015 او 2016 پر مالی بودیجه باندې خبرې اترې وسولې. د اسمبلی غونډه د قائم مقام سپیکر میر عبدالقدوس بجنجو په مشرۍ کې پیل شوله. د صوبایي اسمبلی د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل چې دغه بودیجه د ولسي خلکو د غوښتنو عکاس نه کوي. د ده په خبره چې د مالیې د زیاتولو لپاره هیڅ ډول تکل نه دی سوی. په 233 اربع کې د پرمختیا لپاره یوازې 50 اربع روپۍ ښودل سوي دي. غیر ترکیاتي خرڅونه یو کم نوي اربع دي. مولانا عبدالواسی وویل چې د دوی په وختو کې به ټوله مالی بودیجه به 80 اربع وله خو دوی به د پرمختیا لپاره تر 15 اربع روپۍ ښوولې. ده پر صوبایي حکومت باندې کلیک نیوکې وکړې او ویې ویل چې موږ له مالی بودیجې څخه بایکاټ کړی وو خو د اعلی وزیر په خواست باندې بیرته د بیس لپاره راغلو. د مالی بودیجې ویشل ډېر ناسمه دي. د مخالفې ډلې مشر مولانا عبدالواسی وویل په روانه میاشت کې یوازې په پښتون آباد کې 8 پولیس وژل شوي دي. حکومت په امنیت پلوي کې دوه کې پاتې راغلی دی. اوس پولیس په خپله ځان نشي ژغورلی. ولسي خلکو پرېږده چې هره ورځ 10 او 20 وژل کېږي. مولانا عبدالواسی وویل چې حکومت د پرمختیا په پروژو کې مخالفه ډله په اعتماد کې نه ده اخیستې. د روغتیا د څنګ صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ بیا وویل
جو کہ 2 سالوں میں پورا نہیں ہو سکتا ہے. صحت کو جو ترجیح دی ہے اس گورنمنٹ نے موجودہ تمام بنیادی مسائل کو ہم نے ایڈریس کیے اس بجٹ میں.
صرف مالی بودیجہ کی حکومت اضافہ سوی دا دا دخلگو دا گلو دا بشپڑکول لفارا دا پلج بودیجہ کی دخلگو ارتیاوی نتر سرکجی دخلگو ضرورتونا لطیرو دیر سکلو زخدی پا دو کالا کی نسی پورا که دلائی موجودہ حکومت دولسی خلگو روختیا پا لمری توبونو کیشه دا موج هاگا طولی ارتیاوی پا پام کنی ولی دی چی دیری بنیادی دی. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2015 او 2016 مالی بودیجې پاک لو ویل
کوشش کیا کی بلوچستان کے عوام کے روح کے مطابق کو جو کہ ہمارے مسائل زیادہ ہیں وسائل کم ہیں.
موږ تکل کړی دی چې دغه بودیجه د بلوچستان د ولسی خلکو د ارمانونو سره سموي. که څه هم زموږ ستونزې ډېرې زیاتې دي خو وسایل ډېر کم دي. بلوچستان اسمبلی 26 اربع نه کروڑه 40 لکه زمینی بجټ منظور کړی خو مخالفه ډله پټه خوله والا. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو ده. خبرونه اوردونکو د شمالي وزیرستان نه به ګور شوی کډوال چې د خیبر پختونخوا او د غشانت ځنې قبایلې له خوب مختلفو کیمپونو کې ارزي کیمپونو کې جون کوي په ایف آر بنو کې چې دغه کډوالو کم کیمپ دی بکه خیل پاغې کې د راغلی رپورټونو تر مخه نن د راشن د تقسیم په وخت باندې قدمونه ودونکو د امنیتي ځواکونو او د ای ډی پی ترمنځ نښته شوې دي چې په کې وهل ټکول هم شوې دي. عدنان میټنی زمو سره عدنان په خیر رالی
خوشاله اوسه شي
زه تاسو ډیر مننه عدنان څه تفصیل له تاسو سره دغه پیښې
شه جدا صاحب کوم معلومات چې مکه درازي چرواکو لخوا یا الته چکم پکم کې مشته خلک دې هغه لخوا تر لاسه کیږي. نو دا ویل کیږي چې هغه ځای مشته کډوالو او د دې په ځورنه باندې مامور چې کوم امنیتي سرتیر دي هغه ترمنځ الغاو تلغاو شوی دي او الغاو تلغاو په نتیجه کې یو ای ڈی پی چې دی هغه د دې دنیا تللې دي او د دې په نتیجه کې اته نور چې دی هغه ته پیل شوی دي. دغه کسان چې کوم پرځلې چې دی پېښې په نتیجه کې دا ډی ایس کیو هسپتال باندې راوړل شوی دي په بل کې مورا چې هسپتال سره رابطہ وکړل او هغه وایي چې تر دې وخت پورې اته کسان تللې شوی او وا ډډ باډي دا چې دی دا هسپتال ته راوړل شوی دي. دوی دا تصدیق وکړل چې دا کسان په ګولې سره لګېدلې دي. کله چې موږ دلته متعلقه چرواکو یا ځایي کسانو سره خبرې کړې نو هغه دا اول چې الغاو تلغاو هغه وخت نه خدسلې. کله چې یو ای ډی پی باندې سره د پولیس چې کوم بدلې په سکیورټي باندې مامور امنیتي سرتیر دی هغه ترمنځ او تر خپل وسله نو هغه ورسته چې کوم په کې موجود خلک دی هغه په احتجاج لاس پورې کړی او احتجاجي مظاهره پیل کړه. او چرواکي وایي چې دغه زیات شي د پسند شدت سره مخ ته راوته او سربېره زو نو هغه کنټرول کولو لپاره د هوایي فایرینګ هم وکړ او د سره په دې باندې دی اوس کو بهون کې چې کوم کې سره دی هغه هم وکړول. نو چرواکي دا وایي چې د وکم د کم حالات یې هغه معمول تر وصول شي دي خو دا کم چې نقصان شوی دغه د په نتیجه کې اړول دي. زما اړ دې کو دا وایي چې کله شمالي وزیرستان اپریشن شروع شو نو د خلکو ته په سمستۍ توګه سمبالولو لپاره د افر بنو چې کوم نیمه کوي چې ولې په هغه کې د وکم تابعیا او چرواکي دا وایي چې په دې کې هم شمالي وزیرستان نړۍ درې وزره د بره کورنۍ پاتې کیږي خو چې کوم خلک په کې پاتې کیږي دا د نور خلکو غوښتنې په آزاد باندې ژوند نه تیروي بلکې دغه دې چې په سکیورټي باندې کوم مامور سکیورټي فورسز کسان دي د هغه په اجازه باندې بهر تراوځي هم او دا بیا هغه په اجازه سره نه نچيږي اکثر دا چې په خلاصه باندې اجازه نه وي چې هغه دې کې انته تګ راتګ وکړي بلکې چې کوم چرواکي وي هغه په دې کې اجازه انتهایی ضروری وي.
ډیره مننه عدنان ډیره مهرباني تاسو ګران اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه خپلې غوړې قدر منوردونکو اوس د خیبر پختونخوا کې شوی بلدیاتی انتخاباتو په حق لبانې رپورت تاسو په امنه ګرځو که سه هم په خیبر پختونخوا کې شوی لانجمن بلدیاتی انتخاباتو دوه شرز شوی دی خو تر دې د منتجنې د اعلان شوی او د خیبر پختونخوا د حکومت ویان کم چې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره ټاکل شوی سویل خان بیا نن وایس اف امریکا دی ریډیو ته ویلي چې امکان دی چې سبا د ګڼې نتیجې چې کوم دی هغه اعلان شي دغه تر مخه په ځینې نتیجو کې اوس هم مسلې شته دي او دی کوشش کوو چې دغه مسلې ټولې حل شي بیا نتیجې اعلان کړي. تفصیل اورو د مدثر شاه صاحب په دې رپورت کې.
حتمی سرکاری نتیجو په حق لچ ډی ور اډیو د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد سره خبرې وکړې نو هغه ویل ټول صوبه کې 15,000 امیدوارانو په یو سلويخ زره چوکو مقابله کوله نو ځکه نتیجو وخت واخستو خو وايي دا اوس تیاری دي او زیات امکان ده چې سبا د ګل په ورځ اعلان کړي شي.
کوم نتیجه ریټرنینګ افسر یعنی جاری کړی دا نتیجه خو هم بالکل آغه ده شبه سره فاینل ده چې هغه کومه جاری کړی ده بعضی پرنسیشن باندې ریزل چې دل هغه ول هیل شوی دی یعنی هغه باندې یاد ریپل خبر ده یا پای کې څه مسله راغلی ده بلکې پر ګډوډ شي دي یا هغه کې څه دنګ ګډوډ شي دي هغه د وجه نه هغه نتیجې اعلان نه شوی ریټر موږ سر تر هغه پورې اوس الیکشن کمیشن باقاعده د هغه د نوټیفیکیشن جاری کولو د هغه فیصله کوي او جاری کیږي او تقریبا فاینل شوی دی. هغه کې یا نن یا سبا کې خریدا کوي امکان دي چې دا نتیجہ به بالکل جاری شي.
خود کم حلقو پولنگ سٹیشنونو کې چې د بدنظمۍ پیښې شوې به د هغې حلقو امیدواران ګیله کوي چې دوی په سرکاري کچه نه دي خبر کړی شوي چې دا څومره او کم پولنگ سٹیشنونه دي او د درز درزي موار سوکو او چاته پکې سزا ورکړل شو او کنه. لکه د پیښور د یو ټاون کونسل امیدوار فرزن خان نه مو چې پوښتنه وکړه چې آیا دی د انتخابي عمل او وروستو پروسې نه مطمئن دی، نو هغه وایي
پتا نشتا او نه الیکشن کمیشن نه صداقت خبر است چې تاسو پولینګ به څنګه به ما دا مو دی پولینګ کوو تاسو انمونه مو سره دی.
خو بل خو د انتخابی کمیسون ویان سہیل احمد وای لانجمنو پولینګ سټیشنونو کې د بیا انتخاباتو فیصله به د ریټرننګ افسرانو په وړاندیز کیږي او دا د مشاورت عمل اوس سر ته رسیدلې دی.
الیکشن کمیشن اف پاکستان متعلقه ریټرننګ افسران په خپل راغوتی ریبل مشافه د غیر تفصیلات کړي دي، د غیر تصدیق کړي دي او دا عمل تر پرونه پورې جاری وو. یعنی د غیر نه بعد تعقیب باندې به اوس الیکشن کمیشن دا فیصله کوي چې دا ریپول آیا ضروری دی او کنه دی. یعنی کوم ځای کې ډیزاین دی ډېر شوی دی هغه خو دی یا کوم ځای کې چې دی تیارو په پراپر ځای کړی دی بالکل پای باندې ریټرننګ افسران هم دا ځای باندې کې بالکل ماموري نو یو څه خبرې دي. دا غیر باندې به فیصله الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي. اوس د غیر نه بعد به دې فیصله کیږي چې کله به ریپول کیږي کله به دوباره الیکشن کیږي په دغه پولینګ سټیشن باندې.
یادونه وړ ده د صوبې مخالفو ګوندونو بلدیاتي ټاکنې د ټګۍ تورۍ نه ډکې ګرځولې دي او د حکومت نه د مستعفی کېدو لپاره احتجاجي تحریک شروع کړی دی. خو حکومت وړاندیز کړی دی چې دوی سر دوباره ټاکنو ته تیار دي او مخالف ګوندونه دې په دې اړه دوی سره خبرې وکړي. خو الیکشن کمیشن ویلي دی ټوله صوبه کې سر دوباره بلدیاتي ټاکنې کول د ګډیانو لوبي نه دي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. په پاکستان کې د هوا پیژندنې اداره وای خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پشکل د بارانونو لومړی لړۍ به له سبا څخه پیل کیږي او دا چې د وچ او تود موسم سلسله به پای ته ورسیږي. زموږ خبریال په سیمه کې د هوا پیژندنې د ادارې یو چارواکي مشتاق علي شاه سره په دې باب خبرې کړې دي او یو رپورټ یې برابر کړی. د ریاض حسین دغه رپورټ اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو ډایرکټر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د بحر هند نه د مونسون هواګانې په پاکستان کې داخلي شوې دي او امید څرګندېږي چې نن د ماښام نه وروسته په خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او په پنجاب او د پنجاب په شمالي سیمو کې بارونه شروع شي او د دې سره به د ګرمۍ زور هم راکم شي.
نن ماښام نه یا مازیګر نه څه وخت نه اور په هاج هزار ډیګري کې ورکړ ملکن ویژن باز شي مستان صاحبای نو خر جو باز لکو کی روان در څلور ورځې پورې وکي وکي تر بارا چا شتا اور تر په موسم لخصي یې خیا وزن لوم چې دی جو نه خر کې دای خپل اکسپکت د سراشي پس یکم جولای نواله تر 12 13 جولای پورې سم بل ګرم خوش کیږي نو په دې بارا نه دا کی وکي وکي تر په دې کې وخت
د ورځپاڼو د رپورټونو مطابق 13 ورځ د ټولو نه زیاته ګرمي په جنوبي پاکستان، سیبي او لاړکانه ښارونو کې یو کم 50 درجه ته رسیدلې وه او هم دغه شان دغه ګرمي د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخه ډېر اسمل خان کې وصل ویخ درجه راوړاندې کېدله. د پاکستان دننه د ګرمي زیاتوالي اکثر ماهرین د آب هوا د بدلون سره تړي او ویل کېږي چې د ګلوبل وارمنګ یا په نړیوال سطح باندې د تودوخې د زیاتوالي په نتیجه کې په پاکستان باندې هم منفي اثرات پریوزي. د پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی وینا ده چې د تیرو سلو کالو راهسي په تودوخه کې سکم یو درجه زیاتوالی راغ راغلی دی او داسې څرګندېږي چې په دغه تودوخه کې اضافه په کال 2001 کې 1.6 درجې نوره هم زیاته شي. رپورټونه وایي چې د کال 1993 نه تر کال 2012 پورې چې په درجه حرارت کې کوم زیاتوالی راغلی دی هغه د 1300 کالونه زیات دی. رپورټونه وایي چې په پاکستان کې د قومي بجټ دننه د ماحول د بچ کولو لپاره 1 روپۍ هم نه ده ایښودې شوې، اگر چې د ملک دننه د انوایرمنټ شبکه هم موجود ده خو د ماحول د بچ کولو لپاره هیڅ هلې ځلې په نظر نه راځي. د پاکستان د ماحول د بچ کولو وزیر مشاهد الله خان وایي چې د ابو هوا د بدلون له کبله په پاکستان کې د کال 2010 راهسې 6 بلین روپۍ نقصان رسیدلی دی.
2010 سے 2015 کے درمیان جو بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب ہوئے کی وجہ سے 26 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. 10 جو ونربل کنٹریز ہیں
بیوائی چی دا کال 2010 رہا سے پا ملک دا بارانون لکبلا 25 روپے نقصان رسیدلی دے او پاکستان پا ہاگا لس حوادون کی پدریم نمبر دے چی دا ماحول دا دغا بدلون خطرو سر مخ دے. خوز دا خبر ہم کم چی دا بو ہوا دا بدلون یا دا گلوبل وارمنگ پاکستان دیموار ندے. ماهرین دا هم یره سرګندوی چې روان کال یو ځل بیا په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارونه زیات شي د حکومت له طرفه ستیارې په نظر نه راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او سم غوښی وی اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
په تیرو لسو کالو کې د خونړي توندلاریتوب په توندی سره خورېدل یو خطرناک صورتحال جوړ شوی دی. د اولسی تحفظ، جمهوریت او د بشری حقوقو لپاره د امریکای نائب خارجه وزیر سارا سیوال خپل یو بیان کې ویلي دي چې دنیا د دې جاهلانه عدم برداشت او ظلم خلاف راپاسېدلې ده، ځکه چې دې سیز انساني اقدار او سیاسي او اقتصادي ترقۍ ته لوی خطر پېښ کړی ده. اگر که موږ د خونړي توندلاریتوب په موجوده شکل کې د مقابلې عمل جاري ساتلې دي، خو موږ له ځانونه لازمن په دې خبره پویول پکار دي چې ترهګر ګوندونه د فوزي عملیاتو د ناکامۍ جواب په نوو نامو د بیا راغونډېدو په ذریعه ورکوي. په دې سبب په راتلونکي وختونو کې د دوی د خپو غزولو د عمل د رئیسارولو دپاره موږ له خپلې فوزي او د قانون نافذ کوونکي او د مخبری ادارې مضبوطول پکار دي. په نورو الفاظو کې د خونړي توندلاریتوب د مخنیوي لپاره احتیاطي اقدامات هم ډیر ضروری دي. دې مقصد لمونږ باید چې په هغو افکارو او خیالاتو ځانونه پوی کو په کومو چې توندلاري ګوندونه خلق ځان تراماتی. د ماهرانو وینا ده چې په دې افکارو او خیالاتو کې د عملی عدم تحفظ یا د یو تن خپل ځان یا خاندان له د تحفظ د نه ورکېدو صلاحیت هم شامل کېدی شي. خو که د خلکو انتهایی بنیادی اجتونه پوره کیږي هم بیا هم اولسی او سیاسی بیغوری د خلکو د اعلی سطح اجتونه تالا ترغکولی شي. حقیقی او خیالی سیاسی پریشانه هم داسې اهم عوامل دي چې افراد خونړي توندلاري تنظیمونو سره په شاملېدو مجبوری. هر کله چې خونړي توندلاري خلک د اجتمندو خلکو په قسمه قسم مشکلاتو او تکلیفونو ټینګ نظر ساتي چې تحفظ د پاره د خلکو حقیقي فوري اجتونه او د طاقت اختیار او تشخص خیالي خواهشات هم پکې شامل دي، په داسې صورت کې د دې د خورېدو د مخنیوي د پاره د اولسی معاشرې په ګډه کردار ضروری دی. په دې سبب نائب خارجه وزیر سیوال زیاتی مونږ له د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره خپل دریز فراخ جاری ساتل پکار دي چې احتیاطي اقدامات د پکې په زیات زور سره شامل وي، کم چې د افرادو او معاشرو د خونړي توندلاریتوب نه تحفظ کوي. د دې بیان کړې شوو خبرو مطلب دا هم اخیستې کېدی شي چې د بشري حقونو د تحفظ په کار کې د حکومتونو ډاډګیرنه په کار ده، یعنی حکومتونو نه بدرهه کسانو ته اجازت ورکول او د مذهبي ازادۍ خاطر کول په کار دي. په دې د بیغور ساتلې کېدو حقیقتونه او تصورات کمیدی شي او معاشرې د خپل آواز اورېدو حفاظتي ځواکونو له د تربیت ورکولو چې د اعلی شخصیاتو په ځای به د خپلو عامو خلکو حفاظت کوي او په ځیرکتیا سره د تیارو کړی شوو تعلیمي پروګرامونو په ذریعه ظلموله د روزګارونو په پیدا کولو کې به د اولسی معاشرې ډاډګیرنه کوي. باپاری مت سره به د اقتصادي موقعو د زیاتولو دپاره ملګرتیا کوي او د خونړي توندلاریتوب د پروپیګنډې د مقابلې دپاره به مذهبي مشران خپلو لاسو کې ټینګ ساتي. په ډیرو ملکونو کې خارجي امداد د خونړي توندلاریتوب په مخنیوي کې ډیر اهم کردار ادا کوي. په دې لړ کې د بین الاقوامي او سیمه ایزو مالی ادارو او یقینا چې د ذاتی مت کارونه د ستاینې وړ دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.